السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې خو اوس په اول کې د لبنان په اړه باندې خبر پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 492 کسان وژل شوي دي اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي دي په وژل شوو کې 15 ماشومان او 850 ښځې هم شامل دي د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې څه باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي دي دا له 2016 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو لویه مرګ ژوبله یادیږي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور پر بنسټ د اسرایلو پاوز د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي ژر تر ژره له هغو سیمو ووزي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوې دي امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله تر هغه بولي زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتیدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده د اسرایلو پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت په بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې ښاغلي ګوتریش له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي د افغان ښځو په اړه دې غونډې کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه له ازادي رادیو خبرونه ته غواګی است تاجکستان وایي د سکال جنوري تر اگست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته سباندي 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان دا اندازه د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېده چې له دې شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنې 6.5% صادره شوې د برېښنا 80% صادرات افغانستان او پاتې 40% ازبکستان ته شوي دي د جمهوری پالو د استازو یو ډل غواړي چې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي د جمهوری پال ګوند استازی جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړې فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤولانه ډول نه کارول کېږي د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحدو ایالتونو د اریزونا د شپ کراسنګ د سیمې په سالت ریفر نومې رود کې ډوبه او مړه شوي 25 کلن عبدالمصور خالقي او 20 کلن سلیمان ناصري چې د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا ته کډول شوي وو تېره چهارشنبه په سیند کې ډوب شوي وو په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته ویلي نثاري او خالقي چې د تر زامن ول طالبانو راوتختیدل خو دلته له دې تراجیدۍ سره مخ شول او په سودان کې په تیرو 2 میاشتو کې لږ تر لږه 388 کسان د کولرا په ناروغۍ مړه شوي د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خبره ده دا سیمې په وروستیو کې سختو بارانو او سیلونو ځپلي د سودان د روغتیا وزارت پرون وویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او القزارف کې ثبت شوې دي په سودان کې د کولرا ناروغي بې ساري نه ده و کال پخوا یوازې په 2 میاشتو کې د ناروغي 2,000 خلک اغیزمن کړل او تر وسو ډیرې مړ کړل کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شي د سر مطلب مو دا دی چې په لبنان باندې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 492 کسان وژل شوي دي زرګونه خلک پرون د لبنان له جنوبه د تیښتې په حال کې لیدل شوي او مجبور یې خپل کورونه پرېښي دي
الوضع منه امن بالمغرب كثير عنا هنيكم في مالك
وزيت هيت خوندين ده اوي هر زي كي پمګ باندې بردون کوي نو زکه مخبل کورنۍ او ماشمان واخسته لولدې زي زو
د افغان خزو په اړه باندې پرون په ملګرو ملتونو کې یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د سر منشي انټونی ګوتریش په خبره افغان خزي او نجونې د جنسیت په بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي.
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based discrimination.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په هرات کې لسګونه صرافان نیول شوي دي.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګست رازو. اول مطلب ته، پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 492 کسان وژل شوي دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي. په وژل شوو کې 15 ماشومان او 50 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي څه باندې 1400 کسان ټپیان شوي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادیږي. په دې اړه به نور جزئیات له عصمت څاروان واورو.
په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرایل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکوونکي شامل دي. اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتوالی لدې کبله دی چې په ویشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمی وي. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلي دي.
وضعیت هیڅ خوندي نه دی. هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي. نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو، نه پوهیږو چیرته.
اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. تر برید مخکې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداری ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري، او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر 80 ډیر بریدونه کړي. په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اوریدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یو خبری کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یو بیساری پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکی خلکو ته چې د حزب الله اړوند ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډیر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایي بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based
افغانستان خځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوې قانون چې تیره میاشت نافذ شو له عامه ژوند څخه د خځو او نجونو سیستماتیک له منځه وړلو ته رسمي بڼه ورکړه. افغان میرمنې او نجونې تر ډیره په خپلو کورونو کې بندې دي چې د تګ راتک ازادي نه لري او د تعلیم یا کار ته لاسرسی په نشت حساب دی. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون تصویب او نافذ کړ چې له مخې آن د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. په دغه قانون کې ګڼ نور ټولنې او خلک هم له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ شوې دي. په دا قانون کې د امر بالمعروف د وزارت محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوې دي چې د قانون په پلي کولو کې ترې کار واخلي. خغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پانتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دې غونډه کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزي کوفي هم برخه اخیستې وه. اغلی کوفي غونډې ته وویل چې د طالبانو په حکومت کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم اغېزمن دي، خو ښځې په دې خاطر له سړیو د دې په خبره ګیلمنې دي چې په سختو حالاتو کې د دوی تر څنګ ونه درېدل. د افغان ښځو په اړه په ملګرو ملتونو کې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي څو پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو او زور زیاتي د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي. طالبان چې د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل وایي د شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکوي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومي کړي، د نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې تړلې او تقریبا په اکثرو برخو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د نړیوالې ټولنې له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو لا د ښځو او نجونو په وړاندې په لګول شو محدودیتونو کې نرمښت نه دی راوسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې لزګونه صرافان نیول شوې دي. راپورونه وایي چې دا هغه کسان دي چې د کار جواز نه درلود. د هرات صرافانو تر دې مخکې څو ځلې د صرافانو لپاره د جواز او ضمانت د لوړ قیمت په اعتراض کې احتجاجونه کړي وو. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې صرافانو ته د جواز لرلو او بانکي ضمانت شرطونه ایښي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
له هرات څخه تر لاسه شوی راپورونه وایي چې طالبانو لسګونه صرافان نیولې دي. ازادي رادیو ته څو صرافانو د امنیتي اندیښنو له کبله د نمونو د نشودلو په شرط تیره شپه وویل چې اکثره نیول شوي کسان ګرځنده صرافان یا هغه کسان وو چې په لږ پیسو یې کاروبار کاوه. د صرافانو وروسته له دې نیول شوي چې هغو څو ځلې د صرافیو د جواز د لګښت او بانکي ضمانت پر زیاتېدو اعتراض وکړ. ازادي رادیو ته څو سرچینو وویل چې د طالبانو امنیتي غړو پر صرافانو د چاپی په محل یو شمېر داسې کسان هم نیولې چې د خپلو پیسو د بدلولو لپاره د صرافي مارکیټ ته راغلي وو. راپور نوای چې طالبانو لشت لژه یو سلو اویاتن نیولې او جنې لنیول کېدو څو ساعت وروسته خوشی کړی دي. خوشی شوی او صرافانو ویلي چې وهل ټکول شوی نه دي، خو په سختو شرایطو کې توقيف ول. د هرات یو صراف چې په امنیتي دلایلو نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې لیبی مودی رئیس ټولو صرافانو ته ویل شوی و چې جواز واخلي، خو د طالبانو له لوري د جواز او همدارس د مالی ضمانت لپاره ډېری پیسې ټاکل شوی چې د ګرځنده صرافانو وسپره پوره نه وو.
ټول کې بابت مجوز میگیرن، ضمانت بانکی است 66
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپږ لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي. یو بانکی سټیټمنټ هم غواړي چې نږدې 15 لک افغانۍ کابو یو میلیون ډالر بانکی سټیټمنټ دی. باید هر صرف دومره پیسې ولري. دا د افغانستان بانک په لایحو کې شامل وو او په خپل صرافانو بانک ته مراجعه وکړه. ورته یې وویل موږ چې دومره ډېرې پیسې سپارو باید اصول هم ولري. د لویو صرافانو د دې غوښتنې له کبله ګرځنده صرافان د صرافۍ له بازاره ټول شول.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې پر صرافیو د جواز اخیستو او د ضمانت ورکولو شرط ایښی و. صرافان وایي چې طالبان د صرافیو د جواز او ضمانت لپاره ډېرې پیسې غواړي چې د دوی په وس پوره نه دي. طالبانو د صرافیو د جواز لپاره نوي شرایط د اسد په میاشت کې وضع کړل. په هرات کې اکثره صرافان د یکشنبه په ورځ نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د هغو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو سر بیره پر نارینه هم د هغو اعلان شو قوانینو پلي کول جدي کړي چې له مخې پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګول شوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو لوري د لګول شو محدودیتو په اړه په خپور شوي راپور کې وایي په کابل کې دولتي کارکونکو د ګيري پر خودو ته اړ شوی او اکثره سلماني د ګيري لکمول ډډه کوي. د ورسپانې پټوکو ټکسي چلوونکي ل محرم پرته د خزو د انتقال پر مال پختل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت المنزته نه ورزي اندروازې ورته کول کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سلمانان او عام افغانان هم تاییدوي چې پورشتو کې طالبانو د لګول شو محدودیتو د پلي کولو په برخه کې جدي چلند پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوسر په ملای کې دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قانونو ذکر دي د ګیر اسلام کول او د وختو په باره کې مخکې نه موږ نه لري کم شې ودی حق مخکې باندې نه رسي موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خزو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی غبرګون نه راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې دی او تازه راپور په بنسټ اوس جدي شوی دی. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیر پر خودلو تاړې سل شوی او اکثره سلمانۍ د ګیر لوک مولو ډډه کوي. ورسپانې ویلي ټیکسي چلوونکو له محرم پرته د خزو د انتقال پر مهار پختل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت المنزه ته نزي دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه په خو او واشنگتن پوسټ لیکلي چې 1300 یو کې پراخ او جدي شوی دي. ورسپانې د طالبانو د یو پخانی ملاتړ خبري راخېستي چې وایي په خو د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته ملاتړ لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هواده ووزي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورسپانې ته ویلي چې دی په دې پخیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا لوړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادي لري د 13 اگست میاشتې په 20 د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په 20 مادي کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغږولو او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان دغه قانون په 20 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو د صورت او سیرت لورتوالی منع شوی ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملی کېدو په صورت کې سرغړونکي توقيف کولای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
اوس هم د ماشومان او اړوند یو ریپورت. له ماشومان د ملګر ملتونو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي روان کال کې په خورزوکي اخته نګدي 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره پروختونو کې بستر شوي. یونیسف د دې ماشومان د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم بللی او ټینګار کړی چې یوازې د ملګر ملتو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې په خوارزوکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ وایي نشي کولی د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
په افغانستان کې په خوارزوکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزوکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف د سپتمبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزوکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزوکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوام دوامداره توګه په روختون کې بستر کړي. ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خورځواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولی مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سوم مومې نسو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، آخر په خورځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یوړل، یو دوه د تغذیه مواد ورکوي، بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک درز د شفخانه کلونی 6 ساله را بستر کردم، بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید به کابل کې د یو 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خورځواکۍ اخته دی.
این خورترکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخکی چکله یو کلن و چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی، ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کې بند ورته واچو، ویلې چې خورځواکۍ دی. شنه شنه پاکټونو کې ویتامین ورکړل او بستر دی.
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په کپاوسټ سره ته ووایم زمونږ حضوري شفخانه کې، د پکتیا حضوري شفخانه کې تا ورځې تر 15 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دی، دیزې کړه کې بل ځای ته نو شمېر په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کړي، حتی تر میاشتو پورې، تر 1200 پورې، 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي، که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه، خو د روغتون ته راځي، د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خورځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خورځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لکه د خورځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدیدې خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. د غیدارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خورځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
خبرونو ور آخوا
پرون د سپتمبر درویشتمه د اشارې ژبې نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه نجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په اشارې ژبې له زده کړو محرومې شوې خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدو ستونزه لري د اشاروي ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د سپتمبر 23مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه انجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې له زده کړې بې برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو انجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې امنه د همدې انجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د امنې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازینۍ روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو. حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپل راتلونکي روښانه کړو، خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده، ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه دې حکومت اخیستی.
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکی ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی و اینده خود هستن، چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوم ها
نه دخبل رتلون که پرده دیرندیک منه دازه که او روز تلیده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجنو یه محدودیتونه لگه ولی دامخ که خونزی تطلا او دیشاری جبه یزده کولا او کولای شول چې په ټولنه کې خپلې لومړنۍ ستونزې حل کړي، خو اوس د دوی پر مخ ښوونځي تړل شوي او نشي کولای خپل هغه لوست ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغو نجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړي، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه، خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندیښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود برای اطفال،
هغه فعالیتونه چې د سویډن کمیټې لخوا دوی ته کېدل، دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشارې ژبه مو ور زده کوله، خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیټه بنده ده موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې په برخه کې له یوې موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی، د دې ژبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړې اشارې شته، د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه ترڅنګ د دې د عناناتو او کلتور اشارې هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهم یو وسیله ده چې څنګه دې وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په اعتباد او په اړیکه کې سي، او څنګه کولای چې د هغه انسانانو سره چې نشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دا وایي یو شمېر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې ژبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیواله ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا دولت فرید می میسج ته پریشه دی، مشکل مو دغه او دا باید مو خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه وو، تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي، او ډیر مسلمانان درې بدر دي دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې بهتره د پخا پر کم کی
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه ونی کی له وړاندې کوم متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاوت را کړی دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکی په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي وسلام
السلام علیکم موږ ورور په دایل من کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاج او راوستي نام ټوانان ګوره دا مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا ترنه نه پر 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د غورور بالا او زر نور کې هغه یو نیم سلاغانی کې دی یا دو نیم سلاغانی کې دی دا یو ځای ستر بل ځای پر ورور د موږ ټوله کې شی جوړې د استغه موږ شیغامو طالبان او لوړ پول شروع
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چی ملګری ملتونه وای د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشې موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد خځې وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو سی د اعتیاد او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو
مسابقه رفته بودیم طرف ایران
زه په خپل ایران ته تللی وم هلته ناروغه شوم او خسرګنې مې نشي مواد راکړل له هغه وخت مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم
دا چې نشي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالي خپل د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوي رامنځته شي
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده دی د لاور خان ته ورځي سي پور ځنی واخلي د لاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي دا چې د لاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي دا به په ډرامه کې واورو
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده ما ویل کې څه پیسې پور راکې چې ډاکټر ته بوزم
یاره مجید کری اختیار درته وایم سلو غنی هم نه لرم
دا څه وای دومره لوی کاروبار وګوره دا لوی مغازه وګوره او ته وای څل افغانې نه لرم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري په سیمه کې د نشې موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د نیول شوی نشې موادو د اندازې په اړه معلومات هوته د دې سازمان لاسرسي خورا ډیر کم شوی دی په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه لستونزو سره مخ شي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
درې کال کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ اسټلایټ د اکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي ملګرو ملتونو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاق په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویاند دوی اونۍ مخکې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو په تړاو تر 8000 ډیر قضیه د دې محکمې ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالی دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیری او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوي 8415 ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4018 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورس ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لغو امکانات څخه په استفادې سره د لغو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډیره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادی میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدی میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د خزو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نه خي. د میرمنې ازادي رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
ما سابقه رفته بودیم طرف ایران، و
زه په خو ایران ته تللی و ما هلته ناروغه شوم او خسرګنی مې نشي مواد راکړل له هغه وخت مې نشه پیل کړه او ورو په دې عمل اخته شوم میړه مې د احتیاط له امله د طلاق واخره تر کوه ځکه مې دلته ځان بستری کړ که د ځان درملنه ونه کړم میړه مې بچیان میراثه ګرځوي او ماته طلاق راکوي
د زرنج ښار اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو خزینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي زرمینه هم د زرنج ښار په شلبستریز مرکز کې بستری ده دا وایي چې د خور نشوي دا هم معتاده کړه
یوه خور می معتاده وه کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تریاک به مې خوړله او کله چې به مې پیسې درلودې د ښیښې نشه مې کوله
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شلبستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله خو اوس یې د بهرنۍ مرستو تخنیکی او مسلکي امکاناتو د نشټوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي
په د شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوی شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبان ته او اوس لس تانې تر تداوی لاندې دي چې اته تانې غټ شوې دي او دوه ماشومان دي
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې مرستې کړې دي له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو سی د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال خوله وچوي تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي دا چې نشئی مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي آیا ټول نشئی مواد په یوه اندازه خوله بدبوې کوي او که توپیر لري آیا د نشئی تر پریخودلو وروسته د خولې بدبوې ورکیږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبوې عوامل تشریح کوي
د خولې د بدبوې ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی د غاښونو د حفظ الصحه او دی پاکی خیال نساتل دی غاخونو کریز یا پوروالی یا پا آمه اصطلاح چه دی غاخونو چنجی ورته ویل کیگی دی جامی دوریو او دی جبی مختلف باکتریایی ناروغی پا این حال که دین خاص خواله دی باعث کیگی چه دی خلی بوی را پیدا کری او بدبوی را منسک کری دین عمومی ناروغی چه اغا مکیده شی د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وی لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه د ټول کولای شي د خولې د بدبوي لامل شي په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې دربل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبوي رامنځته کړي
نشئی مواد ولی د خولې د بدبوی لامل ګرځي
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي، د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې تر څنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تمباکو او سګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد، چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویي کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو، له سګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپل د خولې لاري او د تنفسي سیستم په خارجیدونکو هوا کې کېدل شي، دا ظاهر شي چې دا خپل د بدبویي باعث کیږي. ولی هغه څه چې ډیر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابیږي، یو د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکټر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپل خوړو ته، د خپل غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولای.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډیره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحی ستونزه ده، په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حد اقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تیریدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي، او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنیک مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د
خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه‌یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا په هیدلاس چې نشه د انسان حافظه کمزوري کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغې مخصوصې برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی سی یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
ایا په هیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیده. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو د دې د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور جنې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجیدا رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه د مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجیدا اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پختنه مکوا ډیر بد را پیخه ده
سپینا خبره وکړه څه خبره ده
خصه می پر ماشوم ناروغه ده او ډیر په تکلیف ده ما ویل کې څه پیسې پور را کی چې ډاکټر ته بوزم
یاره مجیده کری اختیار درته وایم سل افغانۍ هم نه لرم
دا څه وای دومره لوی کاروبار وګوره دا لوی مغازه وګوره او ته وای سل افغانۍ نه لرم
ستا خبره سمه ده چې ډیر پیسې او لوی مغازه لرم خو پیسې می په کاروبار باندې دي ام دا اوس می ټوله پیسې زوی ته ورکړي چې سودا راوړي
خنو توکل می په خدای زلاړم خدای په امان
په مخه دیخه
دلاور خانه دی بیچاره ته دی ولې پور ور نه کړ پیسې خو ستا سره ډیر دي د دې بیچاره خصه ناروغه ده باید پیسې دې ورکړي وای
حاجی صاحب دا سړی ته نه پیژنې دا پوډری دی پوډری څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي درواغ وایي څو ورځې مخکې لکه دانن په ورختۍ راغی ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده سر یې مات شوی دی ډاکټر ته یې بیایم ما 5000 افغانۍ ورکړي خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه بس د پوډرو پیسې خلاصې شوې وې د دې خلکو ژوند په دروغو دی
رښتیا دا سړی پوډری دی
او پوډری دی درواغ وایي میرمن یې نه ده ناروغه داسې پلمه ده
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر ورختا و د دروغجن شک مې نه ور باندې راغی ډیر مې زړه ور باندې وسوځېد
حاجي صاحب ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډری دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ور باندې وسوځي
مجید زویا څنګه څه پیسې دې پیدا کړې
نه والا پیدا مې نه کړې څو نفر ته ورغلم خو چا پور رانه ک
خدایا دا به څه کوو
څنګه شو د نوري مریضي یو څه نه شو
شه د کوم سواله تر هغه بد بدتر سو میخي حساب دی چې یت مخ پر لګواله دومره نه و په تکلیف سره که ډاکټر ته بونه سو نه جوړی ار څنګه چې کیږي یو چاره وکړه
نو زه څه وکم ځان خرڅ کوم ما بولري خو څوک اخلم نه
د غم پوډر دي څه هر څه مو دلوده تو ستا د غم لړل نه شو د ناس ولاده اوس تمره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زرغونی دوری ولې شاره
مور می
په مور دې څه وشو
په مور دې څه وشو
مور می مړه سو
اوف خدایا کور میں خراب شو دا ټول زمانہ لاسا ټول جیداد میں پونه شو کې لاړ او ځان میں په خپل لاس دومره به تمار کې چور سو پور هم درا کې
دا زادي رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تربیامو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
جفا قبول پا وفا کرا
زما پوها غورس پلا غزات را Oh,